دې برخه کې درڅه د ومی ورځې پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لاند خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب پر افغانستان د ورځنی غونډه روانه ده. دا غونډه به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په اړه به خبرې وشي. د هوا پیژندنې ادارې وایي نن یکشنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو او واورې اټکل شوی دی. د افغانستان په څو سیندیزو حوزو کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم ورسره شوی دی. همدارنګه دا شي وخت کوم وسورزو و مې ورځ پروګرام ته
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د زل و مې ورځ کې مو یو بار بیا د ونی د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربې دا ونی خبرې کې چې څنګه یو مرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستي معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرې ونی مهم سیاسي ټکی د دوه غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولې د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنه سي و دې دغه و دې کانفرنس ته دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي.
لاند وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل د ملګر ملتونو سازمان وایي. درویش میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي.
دا سپیسمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي پټاکونو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظمۍ په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند پنځو ګوندونو سره ائتلاف کړي. ورورې صدر اعظمۍ ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غواښونه کوي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار دی. ان شاء الله تعالی هم ورکو ته موږ کړي د کلتوري او راکو په حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي. نو یس موږ بیا پوزیشن کې کینو خپل ټول په پارلمان کې پېټو او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیگنیشن کې یا پارلمان ته بوایکټ.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراير 14 مې جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه ویل. طالبانو دی غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ رادیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي. غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابر شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. نو زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نه شي. نو که په اوسنی غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوې به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو دا استازو او دا افغان د مدني ټولنو دا استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی. او واقعیت هم دغسې دی، د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی. او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بلغړه د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوهې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوهې غونډې ته د غوره چمتووالي په مخه نیولې و تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمی اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي و دې دغه و دې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غشتونو ته غاړه کشیږي. لہذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له 2 کالو راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوي وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپلو کلیو ته وګرځېدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل او 15 کاله ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له 2 کالو راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روخانه کړی چې له امریکایي لوري سره د دغه بندیانو په تړاو څه معامله شوه، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشی شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازۍ بدله شوه. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته په تمه و، په اړه د پاکستان پوسټ نږدې او مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبید الله اخون د پاکستانی ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړ شوی دی. ملا عبید الله اخون پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیو او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې همدار از طالبان یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدار از موږ د امریکا په خوله باندې طالبان اوسنه مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو شکنجه ورک او بیرته د امریکا په خوله باندې خوشی کړ. طالبانو چې امریکای د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي، له پاکستان د ملا یاسر د را خوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کومه رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی ده چې استاد یاسر ژوندې نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 483,000 نور افغانان هم له پاکستانه راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمی بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنی دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. اوچا زیاته کړی د بشری مرستو د طرحې په اساس به په 2023 کال کې 23.1 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نوی ډول بشری مرستو ته اړتیا ولري چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 5 میلیون افغانانو بیرته ستنېدل دا به افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ کړي. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 5 میلیونه خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه هیواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو تر رسیدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولی چې د دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هیواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د ستنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یې اچولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه هیوادونه دي چې وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپل شدید اندېښنه څرګنده کړې. او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفه شوي وغړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ او تر څنګه په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 18 راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي ورچاوې زیاتې کړي او ترخواي د وسلوالو د کورنۍ او د غړو شمیر له 4 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی. او په داسې حال کې چې راتلونکي ونی افغانستان کې د طالبان حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یو مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپل ژمنو عمل نوي کړي په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړي او ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټولګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موج جوی باډه بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیرته وکړو چې زری پیسې لا وکوله موږ سم جنگ ته وتسخ شو دی پښو بسلې. اوس موږ افغانان هم باید لک دا پرده سره ورکړي، خیر یو لاس کله دی پرېږدي موږ د پرسمیت نه پیژني، ځکه داس دی دغه مو په پدمټه او په ګړو په حلواو نه دی بسلی د کوتک په زور مې استلې دي.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی چې دوی د سیاست په انځوا کې نه دي او لډیرو هیوادونو سره ختامول لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر تیرونی لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بل لار نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولای چې د افغانستان خوره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکارا د نړۍ هغوی اندېښنو ته وچی د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اور پکښته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوي چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لیدې نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بل لار نه لري.
هیواد بهر خبرې دا دي چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوي د وی ونې په تیرېدو یې پایلو ته په پام لا هم دغه هیواد کې نوی حکومت جوړ شوی نه دی. دغو ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف له خپل اړخه خپل ورور شهباز شریف بیا صدر اعظم ته راوړاندې کړې او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به یې زوی ته صدر اعظمي ورکول کېږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلي، خو د پوځ د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظمۍ ترلاسه کولو څخه شاته شوی. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداری ورکړی چې په غلا شویو رایو دې څوک حکومت نه جوړي. اغل خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړي او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار وي، ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړي دي چې کله کیږي ور دغه کوب حکومت په جوړو، خو کده دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي، نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو خپل رول په پارلیمنت کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیګنیشن کو یا پارلیمنت نه بایکاټ کو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې 8 نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې، خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړی و، ځکه شهباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخوا د پاکستانی اسټبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت کابل ته سفر کړو د امریکا په امر ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضلمن په امریکا تور لګولای چې د اسرایلو د دښمنۍ او فلسطین له امله هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی و، چې د دغه تورون ترڅنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیشن کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضلمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستانی رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاست سوالو پالون کې او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالن سیاست مختوري لخپل ناکامۍ ورسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم سعید، خو په پېښور کې هم یو پنځم درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی.
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده، دومره د عوایدو د راټولو کولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د غازو مهم صادرونکي او د هند اته لکه کارګرو کوربه هیواد دی تیر ونه په یو بې ساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو اته پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوی و بخیل یو ټول هند ته ورخوش کړل. د دوه کسانو له ډلې ځینوی نوي ډیلي ته په رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیمې مداخلې په پایله کې خوشی شوی دی. نوی دلی د 2022 کال په اگست کې د دوغو کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د څو میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او د قضیه د دوه سره اړیکې ننګولې وي. د په داسې حال کې چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته خکر په خکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ترامپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو غواخ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرې راپورته کړې.
ترامپ ویلی که بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري، خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی. ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغې ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړې ده. یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی دی چې خپله دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایدن د ترامپ وروستۍ څرګندونې احمقانه، شرمونکې، خطرناکې او پردۍ بللی دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ترامپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. اوس هم ټولنیزو شبکو ته سر ښکاره کوو. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزی پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپي کول توده موضوع. هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري، پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې څنډولي او د اعتراض په مهال پاکستانی پولیسو و پلویان هم ویشتلي چې یو ترې مړ شوی دی. د محسن داور ټپي کېدل د پخواني ولسمشر غني، منظور پښتین، امرالله صالح، افراسیاب خټک او ګڼو ملتپالو لخوا غندل شوي دي. دغه راست په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتني تل علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی. محسن داور چې پر پخه په ډزو لګېدلې دی، پیخې له هغه خپه شوی پی ټی ایم یو وار بیا د داور په ننګ باندې درولې او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داور سره دی او پلویان هم کلک ورسره ولاړ دي.
مونږ د دغه حالات کلک مخالفت کوو، مونږ د دغه واقعیاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې مونږ خو د الیکشن والا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه پلاک د ووټ غواړي هغه وشکل کیږي.
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوي، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوي دي. ځای خلکو د خوست پونتون ته چیرما د یو چک ډیم د جوړول پر مهال د کابو سل خزو او نارینه ډله ایز خبر موندل چې ورسره کشف شوی تو کې خی دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوی دي. د دغه خبر موندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو لغړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولې دي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسدل کې د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې د شاو خاصل مړو پر یو پخوانی ډلیس خبر راټول شوی دی. په دې ډلیس خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د ساره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعض وسایل موږ غوړو کړل چې مثلا یو سات د شدام کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا نس وخیا چې په 900 او یم کول کې جوړ شوی دی. همدا شان دا پیسې چې کومې دی، دا چې کله موږ ولې ځلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوی دی. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی، هغه کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي، اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو خلکو لخوا ویل کدل چې پورته د څړبنی یا د وچه خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکوښو کسانو د کورنۍ غړي وایي دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دادې چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به ان خراب او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونو کې په ډلېز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کالو نورو جشنونو تر څنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګلفروشۍ کوڅه به د ګلانو له اخیستونکو ډکه وه، سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادۍ راډیو ته ویل شوي طالبانو اووه کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پوښتنې ترې څوک نشته. او تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي، ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا وه چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي، او زموږ غوښتنه دا دی چې تر د مخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پښتنه کې تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابوظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترین درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونی چارو ته د راجستان سور شګلن کانی 25,000 لوی تختی او د لمر د تودوخې کمول لپاره ایټالیانا یخ خاصیت لرونکي مرمرین کانی وروړل شوی دی. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر رضاکارانه ډول 690,000 ساعت وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتردی یو مشوندې د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چینی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبوټ جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړین جلی په نوم دا روبوټ د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړ چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روبوټ حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبوټ فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساینس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومانو خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه درپېژنم چې د مرګ تر شېبې پورې د 2 کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرین برګ چې په 40 کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي، ځکه هغه د 40 کلونو په عمر هم د 2 کلنې ماشومې په قواره، وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې د مودي زیږیدلی وو او د زیږون پر مهال وزن یوازې 1.8 کیلو وو. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نشول، او بالاخره ډاکټرانو له بشماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سندروم اکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه، مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شوه او خبرې هم نشوي کولی، خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څنګه مرګ تر ورځو د هغې وزن 2 کیلو ته ورسېده او قد یې 9.5 سانتي متر ته، خو ټول عمر د 2 کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې مور یې وایي کله چې بروک 14 کلنه شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداری خوند ورکاو. او زموږ د نن 10 ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هر اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید چینواري سره مه هېروئ.